وخت د ورځې دوه بجې دي. سلام، زه حمید هارون عثمان د عبدالغیور بصیری په تخنیکی همکاری دغه خبرونه وړاندې کوم. د ازادي رادیو په دې یو ساعت خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان د سولې عالي شورا هیله لري چې پاکستان ته د سعودي عربستان د بهرنیو چارو د وزیر سفر به د افغانستان د سولې د پروسې په پیاوړي کېدو کې مرسته وکړي. له افغانستان نه بهر د کوټې له پاکستان نه به خبر شي چې د ورکو بلوڅانو د موندنې غوښتونکي لاریون کوونکي وایي چې د سند صوبایي چارواکو ورته اسانتیاوې برابرې کړي، خو پولیسو ورسره د لاریون پر مهال همکاري نه ده کړې. د روغتیا اونیس پروګرام اورېدل هم مه هیروئ. خو تر هر څه د مخه د افغانستان او نړۍ خبرونه ناجیه صافی وړاندې کوي.
د غزنی چارواکي وایي د دغه ولایت په دوو ولسوالیو کې 14 وسلوال مخالفین وژل شوي او 4 نور ژوبل دي. د ملي امنیت عمومي ریاست په هلمند کې د یوې 15 کسیزې وسلوالې ډلې د نیولو خبر ورکوي، او د عراق صدر اعظم نوري المالکي ژمنه کړې چې په انبار ولایت کې به ټولو تروریستي ډلو ته ماته ورکړي. د خبرونو تفصیل. د سولې د عالي شورا چارواکي پاکستان ته د سعودي عربستان د بهرنیو چارو د وزیر سعود الفیصل سفر په افغانستان کې د سولې د راوستو په برخه کې ګټور بولي. د دې شورا غړي او د نړیوالو اړیکو مشاور اسماعیل قاسم یار نن له ازادي راډیو سره په خبرو کې هیله وښوده چې دغه سفر به مهمې لاسته راوړنې ولري.
ما امید به ای داریم که سفر
هیله لرو چې د سعودي عربستان د بهرنیو چارو د محترم وزیر سفر رور هیواد پاکستان ته زموږ د ملي پخلاینې او د سولې د ټینګښت لپاره ښې لاسته راوړنې ولري.
تمه ده چې د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر سبا د دوشنبه په ورځ پاکستان ته سفر وکړي. نوموړي به د نورو مسایلو ترڅنګ په افغانستان کې د سولې له پروسې سره د همکاریو په اړه هم خبرې وکړي. افغان حکومت تل له سعودي عربستان څخه غوښتي چې د افغانستان د سولې له پروسې سره مرسته وکړي. د غزنی چارواکي وایي د دغه ولایت په دوه ولسوالیو کې 14 وسلوال مخالفان وژل شوي او 4 نور ژوبل دي. د بند ولسوال داد حلیمی ازادي راډیو ته وویل چې دغه وسلوال په مقر او بند ولسوالیو کې په پوځي عملیاتو کې وژل شوي. نوموړي وویل چې په وژل شوو وسلوالو کې 15 تنه پاکستانیان دي. تر اوسه پورې وسلوالو طالبانو په دغه رسنه دی ویلي. د یو بل خبر له مخې د ملي امنیت عمومي ریاست په هلمند کې د یوې 15 کسیزې وسلوالې ډلې د نیولو خبر ورکوي. د دې ادارې لخوا په یو خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې دغه کسان په هلمند کې د وسلوالې حملې نیت درلود چې په خنیشین ولسوالۍ کې ونیول شول. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون ټینګار کوي چې د بچبازي د فعل د مخنیوي لپاره باید د هیواد د جزا په قانون کې عمل ته مجازات په نظر کې ونیول شي. د دې کمیسیون رئیس سیما سمر نن په کابل کې په یو خبری کانفرنس کې له ټولو دولتي ارګانونو او خلکو وغوښتل چې په هیواد کې د دې عمل د لمنځه وړلو لپاره باید له هغوی سره پوره مرسته وکړي. په ورته وخت کې د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون د دې فعل د عملانو د روښانتیا په هدف په افغانستان کې یو سروې هم پیل کړي. د دې کمیسیون چارواکو په افغانستان کې د دغه فعل د زیاتوالي لپاره هم اندېښنه ښکاره کړې. د هند په ګوا ایالت کې 13 ورځ د یوې جوړېدونکې ودانۍ د نړېدو په پیښه کې لږ تر لږه 14 کارکوونکي مړه او ګڼ شمېر نور ټپیان شوي. د سیمې پولیسو ویلي د نړېدلې ودانۍ تر خاورو او ډبرو لاندې 30 نور کارکوونکي بند پاتې او ښایي د پیښې د قربانیانو شمېره لوړه شي. 50 کارکوونکي د دغه جوړېدونکې ودانۍ د نړېدو پر مهال موجود و. راپورونه وایي د ژغورنې ډلې د بند پاتې کارکوونکو د ژغورلو لپاره هر اړخیزې هڅې کوي. په هند کې تر دې مخکې هم د ودانیو د نړېدو پیښې ګڼ شمېر کسان او وژلي. د عراق صدر اعظم نوري الملک ژمنه کړې چې په انبار ولایت کې به ټولو تروریستي ډلو ته ماته ورکړي. ملک د خبره په داسې وخت کې کړې چې د یاد ولایت په فلوجه او رمادي ښارونو کې د حکومتي ځواکونو او القاعده شبکې پورې مربوطو وسلوالو ترمنځ سخته جګړه روانه ده. ملک له العراقي تلویزیون سره په خبرو کې وویل تر څو پورې چې په انبار ولایت کې ټولې تروریستي ډلې ځپل شوې نه وي او د سیمې خلک په امن کې نه وي، حکومتي ځواکونه به خپل عملیاتو ته دوام ورکړي. په انبار ولایت کې د ازادي رادیو د عراق د سنگي خبريال عبدالخالق محمد وای د فلوجي خار شاو خوښ پېته په سلو کې د القاعده وسله والو په کنټرول کې قرار لري. د جنوبي سودان په جګړه کې د خېل خو ترمنځ د سولې خبري ځندېدلې او روښانه نه ده چې د حسیب بیا کله پیلېږي. ټاکل شوی و چې د جنوبي سودان د سولې خبري د ایتوپیا په مرکز اديس ابابا کې ترسره شي. په جنوبي سودان کې له درې اونیو راهیسې ولسمشر او د جمهوري ریاست پخواني مرستیال ریک مچرته د وفادارو ځواکونو ترمنځ جګړه پیل شوې ده. په عین حال کې ملګري ملتونه وایي په جنوبي سودان کې د روانې جګړې له امله شاوخوا د ولکه کسان بې ځای شوی. په جنوبي سودان کې د امریکا سفارت پر خپل اتباعو غږ کړی چې له دې هیواد څخه ووځي. او د روسیې ولسمشر په ساحلي ښار سوچي کې چرته چې د اولمپیک لوبې پیلېدونکي دی پر مظاهره چیانو او د خلکو پر راټولونو بندیزونه نرم کړي. د کرملین لخوا په خبره شوې اعلامیه کې ویل شوي چې د سیمه ییزو چارواکو د اجازې په صورت کې خلک کولی شي مظاهرې، لاریونونه او غونډې ترسره کړي، خو د فرمان له مخې دا فعالیتونه باید د اولمپیک لوبو سره کوم تړاو ونه لري. دا و تر دې مهاله د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
خبرونه مو له ناجیا صافی نه اوریدل. زمونږ غږ له آزادۍ رادیو نه اوري. په دې خبرونه کې به واوري د افغانستان د سولې علي شورا هیله لري چې پاکستان ته د سعودي عربستان د بهرنیو چارو د وزیر سفر به د افغانستان د سولې د پروسې په پیاوړي کېدو کې مرسته وکړي. د دغه شورا د بهرنیو اړیکو مشر وای
هیله لرو چې د سعودي عربستان د بهرنیو چارو د محترم وزیر سفر ورور هیواد پاکستان ته زموږ د ملي پخلاینې او د سولې د ټینګښت لپاره ښې لاسته راوړنې ولري.
د افغانستان د بشر حقوقو د خپلواک کمیسیون مسولین وایي چې په دې هیواد کې د بچا بازۍ د مخنیوي لپاره جدي اقدامات ونشي نو دا ستونزه بلا ډیره شي.
متاسفانه در شرایطی که افغانستان قرار داره
دا بعد مرغه چې په افغانستان کې د پدیدار له دیش کلنو جګړو مخکې هم واکو دومره ډیره باندې نه و.
له پاکستان نه به خبر شي چې د ورکو بلوچستان د مندنې غوښتونکو لاریون کوونکو وایي چې د سند صوبې چارواکو ورته اسانتیاوي برابرې کړې خو پولیسو ورسره د لاریون پر مهال همکاري نه ده کړې. د خبرونه په دوهمه نیمایي کې به د روغتیا اونیز خبرونه واوري چې د سینه او بغل ناروغۍ ته ځانګړې شوې ده. تاسو زموږ غږ له ازادۍ رادیو نه اورئ. ازادۍ رادیو په لنډو څپو 3.15 او منځنیو څپو 12.9 اورېدلی شئ. را به شو لومړی راپورته. د افغانستان د سولې عالي شورا هیله لري پاکستان ته د سعودي عربستان د بهرنیو چارو د وزیر سفر به د افغانستان د سولې د پروسې په پیاوړي کېدو کې مرسته وکړي. ټاکل شوی د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر سعود الفیصل اسلام آباد ته سفر وکړي او په خپل دې سفر کې له پاکستانی چارواکو سره د افغانستان د سولې د پروسې په اړه هم خبرې وکړي. د افغانستان جمهور رئیس تل سعودي عربستان څخه هیله کړې چې د افغانستان د سولې په پروسې کې همکاري وکړي. بلخوا د سیاسي چارو ځینې افغان کتونکو وایي سعودي عربستان کولی شي چې د افغانستان د سولې له پروسې سره مرسته وکړي خو کوي غواړي. په دې اړه پام وکړئ له کابل د احمد زبیر ژمن راپورته.
د افغانستان د سولې د عالی شورا مسؤلین وایي پر پاکستان او طالبانو د سعودي عربستان نفوذ ته په کتو سره به اسلام آباد ته د سعودي عربستان د بهرنیو چارو د وزیر سفر له وسلوالو مخالفینو سره د افغان دولت د سولې له پروسې سره مرسته وکړي. د سولې د عالی شورا غړي او د نړیوالو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسم یار وایي چې سعودي عربستان په اسلامي نړۍ کې هم خاص ځای لري او کولای شي په افغانستان کې د سولې پراوستلو کې ښه رول ولوبوي. نوموړي ویل هیله مند چې اسلام آباد ته د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر سعود الفیصل سفر د سولې لپاره ګټور ووسی.
ما امید به ای داریم که
موږ هیله لرو چې پاکستان ته د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر سفر به زموږ د سولې او ملي پخلاینې د بهیر لپاره لاسته راوړنه ولري او دې ته به زمینه برابره سي چې بین الافغاني مذاکرات پیل سي. موږ په دې باور یو چې سعودي عربستان د پاکستان پر حکومت نفوذ لري او همدارس د طالبان پر مشران نفوذ لري.
د پاکستان دولتي رادیو د پنځشنبه په ورځ د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت له قوله وویل چې د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر سعود الفیصل باندې د شنبه په ورځ په اسلام آباد کې له صدر اعظم نواز شریف او ولسمشر ممنون حسین سره وګوري. د راپور لمخې الفیصل باندې د پاکستان له چارواکو سره پر دوړخیزو اړیکو سربیره د افغانستان د سولې د بهیر او د روان 2014 کال په پای کې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو لوټلو وروسته د دې هیواد د وضعیت په اړه خبري وکړي. نو موري په داسې حال کې پاکستان ته سفر کوي چې تیرونی د افغانستان د سولې د عالی شورا یو پلاوی سعودي عربستان ته سفر کړی و. کاغلی قاسم یار ویل په دې سفر کې هم د سولې د عالی شورا پلاوی د اسلامي همکارۍ د سازمان او سعودي عربستان له چارواکو سره د افغانستان د سولې د پروسې په اړه خبرې وکړې. نوموړي باور څرګند کړ چې د افغانستان د سولې د پروسې د کامیابیدو لپاره یو تحرک پیل شوی خو ویل له احتیاط سره هیله مند دی چې دا تحرک به ښه نتیجه ورکړي. د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزي څو ځلې له سعودي عربستان او د دې هیواد له پاچا څخه غوښتي چې له وسلوالو طالبانو سره د سولې په پروسې کې مرسته وکړي. د سیاسي چارو یو افغان کارپو حاجی سید داود هم وایي سعودي عربستان کو غوړي د سولې پروسې کې مرسته کولای شي خو هغه وایي دا هیواد هم د امریکا مشورې ته سترګې پر لار دی.
کچیرته عربستان سعودي د زړه و غوړي پاکستان سره هم افغانستان سره مرسته وکړي دې د شکه دوی خپل غرول او خپل ونډ اخته شي. اما یو خبره دې کې ډیره مهمه ده، هغه دا چې عربستان سعودي هم د امریکای مشورو ته سترګې پر لار. کچیرته امریکایان عربستان ته دغه سی وظیفه ورکی چې تاسو لاشه پاکستان ته او پاکستانیانو سره خبرې وکړي، بل اخر د پاکستانیانو د لارې افغاني طالبانو سره او پاکستانی طالبانو سره اړیکې ټینګې کړي، زه فکر کوم چې دا مسله یو حل را پیدا کوي.
د افغانستان د دولت لبیا بیا وختنې سره سره تروسه د سعودي عربستان حکومت له وسلوالو طالبانو سره د افغان دولت د سولې پروسې کې عملا نه دی داخل شوی، خو په دې وروستیو کې پر امریکا او پاکستان د جمهور رئیس کرزي فشارونه زیات شوي چې د افغانستان د سولې پروسې سره لا ډیره مرسته وکړي. جمهور رئیس حامد کرزي له امریکا سره د امنیتي او دفاعي تړون لاسلیک کول هم د همدې شرط لپاره ځنډولي چې په افغانستان کې به عملاً د سولې پروسه پیلېږي. معلومه نه ده چې اسلام آباد ته د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر سفر به په افغانستان کې د سولې د پروسې له عملی پیلېدا سره څومره مرسته وکولای شي.
له کابل از زبیر اجمن و چې په راپور کې ویل د افغانستان د سولې د عالی شورا چارواکو هیله ښودلې چې پاکستان ته د سعودي عربستان د بهرنیو چارو د وزیر سفر به د افغانستان د سولې د پروسې په پیاوړي کېدو کې مرسته وکړي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان د بشر د حقوقو د خپلواک کمیسون مسولین وایي چې که په دې هیواد کې د بچابازۍ د مخنیوي لپاره جدي اقدامات ونه شي نو دا ستونزه به لا ډیره شي. د دې کمیسون مسولینو د یکشنبه په ورځ وویل دوی غواړي د بچابازۍ په اړه یوه سروې وکړي خو اړوند ارګانونه یې باید په ترسره کېدو کې مرسته وکړي. په ورته وخت کې د کار او ټولنیزو چارو وزارت مسولین وایي چې د دې سروې په بشپړولو کې د بشر د حقوقو له خپلواک کمیسون سره مرسته کوي. په دې هکله نور حال د جمیلې ظریف په راپورټ کې.
د افغانستان د بشر د حقوقو د خپلواک کمیسون مسولین وایي چې په هیواد کې د بچابازۍ پیښو د مخنیوي لپاره باید د فقر د له منځه وړلو لپاره هڅې وشي او د جزا په قانون کې د دې فعل ترسره کوونکو ته سزا وټاکل شي. د دې کمیسون مشرې سیما سمر د یکشنبه په ورځ په هیواد کې د بچابازۍ په هکله د یوې سروې د بشپړولو په برخه کې له ټولو دولتي ادارو او عام افغانانو مرسته وغوښته. میرمن سمر وویل چې که په افغانستان کې د بچابازۍ پدیدې مخه ونه نیول شي نو دا پیښې به ورځ تر بلې ډېرې شي.
متاسفانه در شرایطی که افغانستان قرار داره
له بعد مرغه چې په افغانستان کې د پدیده له دیش کلن او جګړو مخکې هم وا خو دومره ډیره به نه و چې اوس لیدل کېږي. دا ډیر خطرناک فعل ده چې حداقل باید د جرم په سترګه ورته وکتل شي، قوانین بدل شي او د دې کار لپاره سزا وټاکل شي. که د دې فعل مخه ونه نیول شي نو دوام پیدا کوي او په ټولنه کې نور هم ډیریږي
و د جامعه بیشتر شده میره.
د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون په افغانستان کې د بچبازۍ فیل د مخنیوي لپاره د سروې شاوخوا څلور میاشتې مخکې پیل کړی ده. سره له دې چې د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون د بچبازۍ د فیل ارقام مشخص نه کړل، خو اندېښنه څرګنده کړه چې په هیواد کې دا پدیده مخ په زیاتېدو ده. سیما سمر وویل په افغانستان کې د دې پدیدې د زیاتېدو علت د قانون نه حاکمیت، فقر، د منفی مناسباتو زیاتوالی، د ولور لوړوالی او د زورواکانو لخوا له 13 کلونو نه له کمرو ماشومانو نه سوء استفاده ده. د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون د یک شنبه په ورځ په غونډه کې یو ویډیوي کلپ هم خپور کړ چې پکې یو ماشوم د زورواکانو لخوا په زور نڅا ته هڅول کیږي. د کار او ټولنیزو چارو وزارت هم د دې سروې د بشپړولو په برخه کې د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون سره د مرستې ژمنه وکړه. د کار او ټولنیزو چارو وزیر امنی افضلی وویل چې دا د دوی مسؤلیت ته چې د دې پدیدې د لمنځه وړلو په برخه کې مرسته وکړي.
زه د کار او ټولنیزو چارو وزارت د یو مسؤل په توګه چې موږ د ماشومانو په برخه کې همکار کوو، د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون سره همکاري ته چمتو یم. سو وکولای شو د پدیدې ته په خپلو قوانینو نو کې یو سزا وټا کلای شو او هله منده يم چې نه یوازې د فیل پټ نکړای شي، بلکې د لمنځوړلو لپاره یې باید ټول هڅه وکړو.
میرمن افسلی وویل چې دا مهال د کار او ټولنیزو چارو وزارت د ماشومانو د ستونزو د حل په برخه کې ځینې پروګرامونه او ستراتیژي هم جوړې کړې دي. د بشر د حقوقو د خپلواک کمیسیون مسولین وایي هغه ماشومان چې په بچبازۍ کې ورنه کار اخیستل کیږي، شخصیت وژل کیږي، په راتلونکي کې اقدامان د عاطفي ماتې سره مخامخ کیږي.
جوان
آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
پهنه
چې مو په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته مو بسمګه کینو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه.
لکه څنګه چې وام اوریدل تاسو زمونږ غږ له آزادۍ راډیو ناوري راځي چې د کابل چاپ ورځپاڼو په کومو موضوعاتو تبصرې کړي. دغه ورځپاڼې نسیم شفق رانغاړلې دي.
د کابل چاپ د نن ورځې ورځپاڼو تر ډیره د بګرام زندان د اته تیاتنو بندیانو په اړه د رواني ناندرۍ او له افغانستان سره د امریکا د دوګونی چلند په اړه مطالب خپاره کړي. سرنوشت غیر دولتي ورځپاڼې د بګرام زندان د سیډنی د کمیټې له قوله لیکلي چې اته اتیاتنه خوشی کېدونکي بندیان بې ګناه دي. د ورځپاڼه د دې کمیټې د غړي عبدالشکور دادرس له قوله وایي چې هیڅ شواهد نشته چې په جرمونو کې د دې بندیانو ښکېلتیا ثابته کړي. سرنوشت د سیډونکو له قوله لیکلي چې امریکا له افغانستان سره په ملګرتیا کې صادقه نه ده. په دې اړه لیکنه کې راغلي چې امریکا ویریږي کله افغانستان سره اساسي پوځي مرستې وشي نو د دوی ماموریت به په دې هیواد کې تر پوښتنې لاندې راشي. ویسا غیر دولتي ورځپاڼې هم امریکایي سناتوران د بګرام زندان له موضوع سره سیاسي چلند کوي تر عنوان لاندې یو مطلب خپور کړی. د ورځپاڼې هم د دې زندان د بندیانو د دوسیو د سیړلو د کمیټې په قول لیکلي هغه معیارونه چې د افغانستان د قوانینو په رڼا کې د تورن کس د الزامیت لپاره شته د بګرام خوشی کېدونکي اته اتیاتنه بندیان بې ګناه دي او هیڅ جرم نه لري. دنیا ورځپاڼې سربیره پر دې چې د بګرام زندان د اته اتیاتنو بندیانو په اړه چې خطرناک بلل کیږي لیکنه خپره کړې، د سرخی پله په زندان کې زرګونه بندیان بې سرنوشته پراته دي تر عنوان لاندې هم یو مطلب خپور کړی. د ورځپاڼې د ولسي جرګې د کورنی امنیت د کمیسیون د غړي نظیفې زکی په قول لیکلي چې په سرخی پله زندان کې زرګونه داسې بندیان شته چې له میاشتو او کلونو راهیسې پر خپلو دوسیو د محکمو د پریکړو په تمه دي. هیواد دولتي ورځپاڼې خپل سرمقاله له امریکا سره د امنیتي او دفاعي سند او په دې اړه د افغانستان د شرطونو په اړه لیکلې ده. په دې اړه لیکنه کې راغلي د افغان دولت د سوله ییزو شرطونو له منلو پرته د امنیتي او دفاعي تړون لاسلیک کول ناممکن دي. د هیواد په سر مقاله کې راغلي سره له دې چې په تیره یوه میاشت کې ګڼ شمېر امریکایي چارواکو کابل ته سفرونه وکړل او له ولسمشر کرزي نه یې وغوښتل چې امنیتي او دفاعي سند لاسلیک کړي، خو ښاغلي کرزي پر خپلو شرطونو ټینګار کړی. ملي آرمان غیر دولتي ورځپاڼې خپله سرمقاله د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي او دفاعي سند او په دې برخه کې د ولسمشر کرزي د مسؤلیتونو په اړه لیکلې ده. د ورځپاڼې په دې اړه د جمهور رئیس کرزي دریس ته په کتلو لیکلي، واقعیت دا دی چې د افغانستان بحران د ټولو سیاسي نظامونو او د دې هیواد د سیاستوالو د ناسم سیاست نتیجه ده. ملي آرمان لیکي په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره ډیر وخت سنجول شوو سیاستونو او ډیر دقته اړتیا ده.
بیا به هم راپورونو ته مخه کو، خو باید ووایم چې د خپرونې دوهمه نیمایي د روغتیا اونیز خپرونې ته ځانګړې شوې. د دغې خپرونې اوریدل چې د سینه او بغل ناروغۍ ته ځانګړې شوې مه هیروئ. او په بل راپور کې د فراه ولایت په بالابلوک ولسوالۍ کې د محلي پولیسو یو سیمه ییز قماندان 50 تنه په خپل کور کې بندیان کړي دي. د محلي پولیسو قماندان دغه کسان د خپل زوی په بدل کې چې د دولت د وسلوالو مخالفانو لخوا وړل شوي نیولی دي. دا په وروستیو کې د برمته کولو دوهمه پیښه ده چې په فراه ولایت کې په تاوتریخوالي بدلیږي. نور حال زموږ د خبریال په راپور کې.
په وروستۍ پیښه کې د فراه ولایت په بلابلوک ولسوالۍ کې د اربکیان یو محلي مشر کابو 50 تنه تېر ورځ په دې تور نیولی چې د نوموړي وزیر دولت د وسلوالو مخالفانو لخوا برمته شوی دی. که څه هم د محلي پولیسو دغه مشر نه غواړي چې د رسنیو سره خبرې وکړي، خو هغه دومره وایي چې دغه کسان یې په دې خاطر ځان سره ساتلي چې د زوی وسلوال مخالفان خوشې کړي. له بلې خوا په سیمه کې یو تن قومي مشر حاجي شیخ احمد چې دغه لانجې د حل لپاره کار کوي وایي کوم کسان چې د محلي پولیسو قمندان نیولي بېګنا دي او د دوی هڅې روان دي چې ټوله بېرته خوشې کړي. د هغه په خبره د محلي پولیسو د قمندان زوی د دولت د وسلوالو مخالفانو لخوا بېول شوی او دا کسان چې نیول شوي ټول کی خلق دی.
پنامه دا قاسم طالب دی او پنامه دا مچه خان زوی اربکی دی. قاسم چې طالب پنامه دی دی عمله پر کړی دا وړی دی چې وړی دی مچه خان چې دا اربکیانو د مشر دی دا پولیس مالی دا پنجاب د سلویز کسان د بازار د ګردنبال بابا سپینځری علیمان کندران را کښته کړي دي وړی دي نو څه دې پرون راځي چې وړ پر چالانه دی خپل په پوسټی کې.
په همدې حال کې د فراه ولایت د بلابلوک ولسوالی ولسوال ملا سید محمد وای چې نن د قومي مشرانو سره خبرې کړي او دا موضوع به ډیر ژر حل شي. د ولسوال په خبره د محلي پولیس قماندان ژمنه کړې چې ټول خلک به خوشی کړي. ولسوال هم دا شان وای چې قومي مشرانو د دولت د ولسوال مخالفانو سره هم خبرې کړي او ډیر ژر به د محلي پولیس د قماندان زی هم خوشی کړي. په دې وروستیو ورځو کې دا دوهمه ورته پیښه ده چې په فراه ولایت کې ترسره کیږي. له دې مخکې کله چې د فراه ولایت د ملي امنیت ریاست د یو کارکوونکي زوی برمته او بیا ووژل شو، د ملي امنیت د کارمند له لورې دوه تنه په دې تور ونیول شول او بیا د فراه ولایت په پشرود ولسوالۍ کې په هم مازر کې ووژل شول. دا پیښو فرایوال ډیر اندیشمن کړی دی. که څه هم موږ هڅه وکړه چې په دې حکله د فراه ولایت د امنیتي ارګانونو نظر هم ودرو، خو په دې بریالی نه شو.
له فراه زموږ خبریالو چې ویلې دغه ولایت په بالابلوک ولسوالۍ کې د محلي پولیسو یو سیمه ییز قماندان 50 تنه په خپل کور کې بندیان کړي دي. د غزنی چارواکي بیا وایي چې د دغه ولایت په دوه ولسوالیو کې د طالبانو پر ضد عملیاتو او یوې نښتې کې 14 تنه وسلوال وژل شوي او 4 نور ټپیان شوي دي. دوی وایي په وژل شویو کسانو کې 15 تنه یې پاکستانیان دي. له غزنی څخه د سید شاه سقیم راپور اوري.
چارواکي وایي د غزنی په اوبند ولسوالۍ کې د طالبانو پر ضد عملیات شوي دي چې پکې 12 تنه وسلوال وژل شوي دي. دغه عملیات پرون بهرنیو سرتیرو، ملي اردو، ملي پولیسو، سیمه ییزو او د عامه نظم پولیسو او ملي امنیت کړي دي. د اوبند ولسوال علاداد حلیمه وایي د ولسوالۍ په ځینو سیمو کې د وسلوالو یوه 12 کسیزه ډله پټه وه، خو وایي په عملیاتو کې دغه ډله په بشپړه توګه ختمه شوې ده. دی وایي عملیات تیره شپه پای ته رسیدلې او پکې د طالب وسلوالو وسلې، ماینونه او موټر سایکلونه د سرتیرو لاسته ورغلي دي.
جنګول او چوریب ساحه کې مشترک عملیات درلود موږ د عملیاتو په نتیجه کې دولس نفره مخالفین مکمل ګروپ ختم سول بین اولاد جسدونه تیرندې موږ تلاش کې دي او د هغو سلاوي پیکا ماشیندارونه او کلاشینکوفونه موټرسایکلان د ملي پولیسو او محلي پولیسو ګیر کړي دي.
بلخوا بیا په مقر ولسوالۍ کې د طالبانو پر ضد د پیل شوي پاڅون جنګیالي وایي د دغې ولسوالۍ په کوبند سیمه کې یې طالبانو ته کمین نیولی وو او ورسره یې نښته شوې ده. د مقر د پاڅون کوونکي قومندان سید علي خان وایي په نښته کې دوه تنه وسلوال وژل شوي او څلور نور ژوبل دي. تر اوسه پورې طالبانو د یوې پیښې په اړه هم څه نه دي ویلي. تېره ورځ په غزني ښار کې د یوه مقناطیسي ماین د چاودېدو له امله د اندړو د پاڅون 15 تنه جنګیالي ژوبل شوي وو او د چاودنې مسؤلیت طالب وسلوالو منلی وو.
تازه دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولی شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله
وکړئ. له ختیځ ولایت لغمان نه د افغانستان د عامې روغتیا وزیر په لغمان کې د یو سل بستریز روغتون د جوړېدو د بنسټ ډبره کېښوده، خو د ننګرهار ولایتي چارواکو بیا له نوموړې څخه وغوښتل چې په دې ولایت کې یو زر بستریزه روغتون جوړ کړي. د لغمان ولایت چارواکي هم وایي چې د دې ولایت د هرې ولسوالۍ اوسیدونکي و مجهزه روغتون ته اړتیا لري. له سیمینا زموږ خبریال شاه محمود چینوار راپور راکوي.
د روغتیا وزارت وزیر سوریا دلیل د شنبه پورز لغمان ته د خپل سفر په ترڅ کې په دې ولایت کې د مرکزی روغتون لپاره د نوې ودانۍ د جوړېدو د بنسټ ډبره کې خوده. نوموړي له رسنیو سره په خبرو کې وویل چې د دې سل بستریز روغتون ودانۍ چارې به په راتلونکو دوو کلونو کې بشپړې شي چې مالی لګښتې د وزارت له بودیجې نه ورکول کېږي. د لغمان ولایت او په خاصه توګه مهترلام خار او د نورستان ځینو ولسوالیو لپاره دا ډیره مهمه شفاخانه ده او خلک به ترې برخمن شي. دا شفاخانه به د سل بسترو ظرفیت ولري او شاوخوا به 2.5 میلیون افغانۍ لګښت پرې راشي چې د افغانستان حکومت لخوا ورکول کیږي. بلخوا د لغمان والی ډاکټر سید فضل الله مجددی د دې پروژې پرانسته د لغمان ولایت لپاره لوی لاسته راوړنه وبلله او په خبره یې چې د دې ودانۍ د جوړېدو سره به د لغمان د 2 میلیون وګړو روغتیایي ستونزې اوارې شي. اوس چې د 2014 کال لومړۍ ورځې دي، ښاغلی مجددي وایي چې له دې وړاندې خلکو ته 2014 کال یوه لویه بلا ښکارېده. ولې نوموړي وویل چې په لغمان کې دا کال بلا نه بلکې د لاسته راوړنو کال دی، ځکه چې پیل یې د یوې لویې لاسته راوړنې سره تړلی دی. هغو خلکو چې رسنۍ به یې اورېدلې 2014 کال زموږ لپاره یوه لویه ننګونه بلله. د 2014 کال په لومړیو کې د دې پروژې پرانیستل زه یو نیک پال نیسم او هیله من یم چې دا کال به تر پایه له نیکو څخه ډک وي.
سال 2014 به فال نیک میگیریم، امیدوارستم پایانش همچون بهارش نیکو باشه.
په ولسی جرګه کې د لغمان د خلکو وکیل زیفنون ساپی وایي دا پروژه د لغمان د اوسیدونکو ستر ارمان و، خو نوموړی بیا هم وړاندیز لري چې د روغتیا وزارت باید ولسوالیو ته هم خپل پام ډیر کړي. نوموړی وایي چې باید په هر ولسوالۍ کې یو 50 بستریز روغتون جوړ شي.
کم دا دی چې کله دغه روغتون په لغمان کې جوړ شي نو د لغمان د خلکو مشکلات، یعنی د صحت په برخه کې به 80% حل شي. نو موږ غواړو چې په آینده کې د لغمان په ولسوالیو کې د ولسوالیو کلینیکونه چې هغه بستریز، یعنی 50 بستریز، هغه کم درکن باید 50 بستریز روغتون واوسي.
د روغتیا وزیر سوریا دلیل په همدې ورځ د ننګرهار ولایتي چارواکو سره هم ولیدل چې په دې ناسته کې د ننګرهار والی مولوي عطاولال الدین ترې په کلکه غوښتنه وکړه چې د ننګرهار مرکزی روغتون د ختیځ سیمې په کچه دی او ناروغانو ته بسنه نه کوي. نوموړي ترې وغوښتل چې یو بل زربستریز روغتون په دې ولایت کې جوړ کړي. وزیر سورای دلیل بیا د ننګرهار ولایتي چارواکو دا وړاندیزونه پر ځای وبلل که څه هم نوموړې نغد ژمنه ونه کړه، ولې وی ویل چې دا به دا وړاندیزونه تعقیبوي او په راتلونکي کې به لازم اجرات کوي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
دا د ازادي راډیو د ازادي راډیو په لانډو څپو سل اشاریه پنځه او منځنۍ دولس شپږ نوي منځنۍ څپو اوریدلی شئ. د خپرونه د ازادي راډیو د خپرونه د ازادي راډیو خبری ویب سایټ کې د انټرنیټ په څپو هم خبريږي. له دې خبری خپرونې وروسته په دوهمه نیمایي کې د روغتیا اونیزه خپرونه هم اوریدلی شئ. البته باید ووایو چې د روغتیا دا خپرونه د سینه او بغل ناروغۍ ته ځانګړې شوې ده. تاسو کولی شئ چې دې خپرونې ته نیغ په نیغه ټیلیفونونه هم وکړئ. خو تر هر څه د مخه د دې ساعت لنډ خبرونه.
د سولې د عالي شورا چارواکي پاکستان ته د سعودي عربستان د بهرنیو چارو د وزیر سعود الفیصل سفر په افغانستان کې د سولې د راوستو په برخه کې ګټور بولي. د غزنی چارواکي وایي د دغه ولایت په دوه ولسوالیو کې څوارلس وسلوال مخالفان وژل شوي او څلور نور ژوبل دي. د ملي امنیت عمومي ریاست په هلمند کې د یوې پنځه کسیزې وسلوالې ډلې د نیولو خبر ورکوي. د هند په ګوا ایالت کې تیر ورځ د یوې جوړیدونکې ودانۍ د نړېدو په پیښه کې لږ تر لږه دیارلس کارکوونکي مړه او ګڼ شمېر نور ټپیان شوي. د عراق صدر اعظم نوري الملک ژمنه کړې چې په انبار ولایت کې به ټولو تروریستي ډلو ته ماته ورکړي. د روسیې ولسمشر په ساحلي ښار سوچي کې چېرته چې د المپیک لوبې پیلېدونکي دي پر مظاهرو او د خلکو پر راټولونه بندیز نرم کړی. او د جنوبي سودان په جګړه کې د خېلو خو ترمنځ د سولې خبرې ځانګړېدلې او روښانه نه ده چې د حسابه بیا کله پیلېږي.
روغتیا د ژوند شتمني په همدې خبرونه کې واوري.
عزتمن اوریدونکو زما حمید مومن سلامونه ومنه. روغتیا د ژوند شتمنې د خبرونه دغه شیبه حاضر ده. زموږ په دغه خبرونه کې ملمه ده ډاکټر صاحب امید فیضی. د لکه څنګه چې زموږ همکاري ویلې د دې اونۍ د بحث موضوع ده د سینه بغل ناروغۍ چې په وس ورځو کې خورا زیات لیدل کېږي او موسمي ناروغۍ ده. په دې ارتباط باندې به ډاکټر صاحب خپل معلومات تاسو سره شریک کړي. په دې خبرونه کې تاسو موږ سره اړیکه نیولی شئ. زموږ د اړیکې شمیره ده 0999 45 30. بل شمیره مو ده 0999 25 50. که هر پښتنه لری نو په خبرونه کې برخه واخلي او ډاکټر صاحب بس تاسو ته خپل معلومات وړاندې کړي. ډاکټر صاحب محترم، تا زمونه کې شنوندو هم تماس برقرار مینماین. اگر د رابطه به مرز سینه بغل کې د روزا چون موسم زمستان است و اثرات از هم زیات دیده میشه، یک چیز معلومات افاقی اگر ارائه کنین.
بسم الله الرحمن الرحیم. اول سلام خدا خدمت شما و خدمت بینندگان عزیز، ببخشین شنوندگان عزیز تقدیم می دارم. ثانیاً در مورد سینه و بغل یا کلمه لاتینی یا انگلیسیش که میگن به نام نومونیا، می خواهم معلومات نسبتا فشرده تر برای شما و برای شنوندگان شما تقدیم نمایم. سینه و بغل از جمله امراض سیستم تنفسی می باشه که در اطفال سن پایین تر از 5 سال شیوع واقعاتش بیشتر دیده میشه. تقریبا در شفاخانه ها که اطفال زیر سن 5 سال بستری میشن در حدود 30-60% امراض همی امراض تنفسی تشکیل میده. و سینه و بغل یا نومونیا یک مرض التهابی است که از سبب انتانات در نسج یا در پانانشیم ریه ایجاد میشه، یا به صورت خلاصه یا به صورت فشرده بگویم التهاب یا همو منتن شدن نشت ریه را به نام سینه و بغل یاد میکنه، که سینه و بغل در موسم زمستان و در اواخر خزان شیوعش یا واقعاتش بیشتر دیده میشه که از سبب انتانات مختلف به وجود می و اکثرا اطفال را مصاب می سازه که معافیت یا مو مقاومتشان در مقابل انتانات و در مقابل میکروب هایی که در محیط و ماحول ما موجود است در آنها بیشتر شیوع دارد.
تشکر دکتر صاحب، طوری که شما اشاره کردین روزهای زمستان است و این امراض زیاد دیده می شود اطفال. اگه یک موضوع را بگوین، شاید در این مورد بحث های زیاده و طولانی صورت گرفته باشه که این مرض معمولا در زمستان حمله میکنه، علت اساسی چی است؟ آیا خود سردی باعث این مرض است یا باز میکروب های است که در موسم سردی یا زمستان اونا فعال میشن؟
سردی مشخصا یک فاکتور نیست که باعث سینه و بغل شود، ولی زمینه را مساعد می سازد که انتانات که در موسم سردی و در همون محیطی که برش مناسب باشه رشد کنه و نمو کنه و باعث سینه و بغل شوند. چون اطفال در موسم زمستان اکثرا با لباس‌های واردانشان لباس‌های کمتر برشان می‌پوشانه یا لباس بسیار زیاد گرم برشان می‌پوشانه، زمانی که تغییر محیط میشه و تغییر هوا میشه، اما انتاناتی که فرصت طلب هستند و می‌خواهند که باعث سینه و بغل شوند یا باعث مداخله میکروبی یا انتانی شدن شود در این موسم بیشتر دیده میشه.
تشکر دکتر صاحب، با شما صحبت تا بازم ادامه میتونم. فکر میکنم یک شنونده روی خط داریم. مهربانی که ازادی رادیو در زن رو پیژنی.
السلام علیکم، بخیر.
و علیکم سلام، زن رو پیژنی رو را
سمال کنار خبر کو.
مهربانی که خپل پختنه ډاکټر صاحب نه مطرح کئ، موضوع باندې هم پوهیږي چې د سینه بغل د ناروغي موضوع ده. هر پختنه چې لري ډاکټر صاحب تاسو پختنه ته ځواب وایي.
ما وایو چې ولڅ کار دی دا بدن مګی دا چې سره ده نه دی
څومره کې په وضو کې مې وتا څومره غوړ لیدره په دانو باندې. خا دا خو جلا موضوع ده، په بدن باندې ساسو دانې راغلي د زمونږ دغه اونې د بحث موضوع ده، سینه بغل ناروغي ده چې په ماشومانو کې زیات لیدل کېږي او په ژمي موسم کې دغه ناروغي زیات وي. په دې ارتباط باندې به ډاکټر صاحب په خپل خبرو کې تاسو ته ځنې سپارښتنه ولري، خو د بحث موضوع مو د سینه بغل ناروغي ده.
خدای
کته مو دا معلومات راکړي. مننه فکر کوم چې بل اوریدونکو هم لرو. مهرباني وکړئ ځان راو پیژنئ. فکر کوم ټلیفوني تماس قطع شو. عزتمن اوریدونکو، روغتیا د ژوند شتمنۍ 19 پروګرام ده، د خبرونه موضوع ده د سینه بغل ناروغي. موږ سره ډاکټر صاحب امید فیضی زموږ ملمد است، تاسو پوښتنه ته په دې ارتباط باندې ځوابونه وای. بیا هم خپل ټلیفوني شمیره تاسو ته تکراروم، که غواړی تماس ونیسي او په دې برخه کې څه پوښتنه لرئ نو کېدئ موږ سره شریک کړئ. 0999 40 15 30. بل شمیره ده 0999 20 15 50. ډاکټر صاحب، تا وخت کې شنونده باز هم تماس میگیرن، اگر یک چیز معلومات مختصر در رابطه با تدابیر که فامیل های محترم باید در رابطه با اطفالشان داشته باشند، چون این بیشتر مرض بیشتر اطفال هدف قرار میده، باید چی تدابیر ویژه به خاطر از اینا داشته باشند تا به این مرض مبتلا نشن اطفالشان؟
سوال بسیار خوب است. قبل از اینکه به اهتمامات یا امو تدابیری که به مریضای سینه و بغل والدین محترم یا دکتر صاحبای محترم تدابیر بگیرن، اولا باید بفهمیم که والدین چگونه بفهمن که طفل ما معروض به سینه و بغل است.
بله بله.
زمانی که طفلکشان یا پسرشان یا دخترکشان سلفه می داشته باشن، زمانی که می فهمن می بینن تعداد تنفسش زیاد شده یا نفس گفته مردم های عام نفسک می زنن، زمانی که دماغشان یا بینیشان در اثنای شیر خوردن یا در اثنای غذا خوردن یا از طرف شب بند یا مسدود میشه،
بله،
زمانی که یک تعداد تغییرات یا یک تعداد آوازهای را مانند غژغژ صدا از دهنشان خارج میشه، باید واردانشان بفهمن یا به یک دکتر، به دکتر صاحبیا و مو مرجی صحی که است اونجا مراجعه کنن و تشخیص یا موضوعی که است موضوع سینه بغل است. اهتمامات عمومی که باید والدین تا زمانی که به یک دکتر مراجعه میکنن اهتمامات را قسم باید بگیرن که اولا محیط باید مرطوب و نگهداری کنن یعنی یا محیط خانه باشن یا در جایی که هستن محیط مرطوب نگه داشتن محیط چگونه تشکیل میشه یا چگونه ما رو ایجاد کنیم بسیار کار آسان می باشه که ما
یک خب دکتر صاحب شما صحبتاتون ادامه خود دادین فعلا فکر میکنم که یک شنونده روی خط داریم مهربانی او که آزادی رادیو زن رو پیژنی
بله سلام جناب رحمت است از فاتیو با تو باشم سلام من با دکتر خیل درستم
بفرمایید سب موضوع برنامه را میفهمین که مریضی سینه بغل است که معمولا در اطفال جو دیده میشه اگر کدام پرسش دارین با دکتر صاحب مهربانی کن
دکتر سوالی ما بود که طفل در زمستان اکثر وقت اینا بغل میشه با دن کارا خارجی از یافته طفل میکنن مثلا پلاستیک چرب میکنن و دیگه دیگه چیزای خانوادگی میکنن اکثر یه فامیلا رو میبینیم که دکتر رسیدگی نمیکنن میگه والا این کارای خانوادگی شاید دا اینا فایده برسانه پلاستیک چرب میکنه و واسیلین میکنه و بالاخره پیشوی و شتک بسیار چیزای خانگی بسته میکنن آیا اینا به این چیزا کمی فایده میرسانه یا نه
تشکر برادر پرسشتان گرفته شده انشاءالله دکتر صاحب برشان جواب میده دکتر صاحب چون شنونده ما اشاره کردن واقعا یک مرض مهلک است در بین اطفال بعضن فامیلها دیده میشن که پیش یواز ازی که به طفل خود به دکتر بره ببرن مراجعه کنن اینا خودشان در خانه باز تدابیر را دارن که به خاطر رفع مشکلشان تلاش میکنن همچنان که برادر ما اشاره کردن که پلاستیک چرب میکنن سر سینه میمانن این شیوه ها تا چه حد ممد است به خاطر کنترل از این مرض
از برادر محترم ما اظهار سپاس و تشکر سلام خود خدمت از ما تقدیم میدارم چون این کارهایی را که والدین محترم برای اطفال خودان اجرا میکنند در خانه گذاشتن پلاستیک آنقدر که برای طفلشان به خاطر صحتشان خوب باشه بهتر نیست البته خود واسلین یا چیزهایی که مانند واسلین مانند کریم و غیره بالای صدر یا بالای سینهشان که چرب میکنه یک مقدار را میتونه کم تعداد تنفس همون مشکلات تنفسی را در اطفالشان کاهش بده ولی قبل ما ذکر کردم بهترین کار و بهترین موضوعی را که والدینشان بر اطفالشان نگهداری کنن همین محیط نگهداری کنن دماغشان اگر بینیشان مسدود می باشه بینیشان را صاف کنن یا توسط همون گوش پاکنه که در نوکش پخته داره یا توسط قدرچکانه که موجود است
من نه دکتر صاحب دغه تدابیر ته البته بیا به هم په سرګندونو کې اشاره وکړ فکر کوم بل اوریدون کې لرو مهرباني که رو را ازادی را دو در زن رو
پیشنه
مهربانی بکن خود معرفی کنین برادر بله کریم جان صدایتان درست شنیده نمیشه برادر اگر کمه که موقعیتتان تغییر بتین تا ما بتانیم که صدای شما رو به صورت درست است بله بله شنیده میتونیم
دکتر ما دو هفته میشه دکتر خودی متولدش کردیم و بعد زنی آدمی بینیم زد تقصیره تو بلغم وقتی که من سلطان میکنم سلطان هم دارم دیگم دماغم نیم تو تقصیر ماشه وقتی من سلطان میکنم بلغم نهیبانم و پیش دکترم رفتم دکتر بر من نسخه داد در اون نسخیش یک بوتا شربت بنام او به ایچ بود و یک بوتا شربت بنام به نادریل بود و دو پاکت هم امراش تابلیت کفکول داده بود او را من خوردم هیچ فایده نکرد دکتر دو هفته میشه زنی فهم که شما یک مشوره هم بکنیم من
نه خوب تشکر کریم جان انشاءالله دکتر صاحب برتون جواب میده اگه میشه که باز سوالا رو دکتر صاحب مستقیما با شما مطرح کنه مهربانی دکتر صاحب
برادر محترم شما سن شما چند سال است
نه فکر میکنم تماسشان قطع شده اینا گفتن که از دو هفته به این طرف ریزش شدید داشتن با روزو پیش دکترم رفتن و وقتی که سلفه میکنن بلغم زیاد میه و از دو هفته به این طرف دوا گرفتن و بازم تاثیر مثبت نداشته سر مرضشان بهبودشان البته چیز سفارش اگه داشته باشین
یک تعداد امراض هستن به نام امراض مشغله ای یاد میکنن که مربوط به شغل یا مربوط به وظیفه اشخاص میباشن که در جاهای مختلف وظیفه دارن مثلا یک تعداد اشخاص هستن در معدن زغال سنگ کار میکنن یک تعداد اشخاص هستن که در بعض شرکت هایی که در اونجا سنگ های مرمر شکستانده میشه و تجزیه میشه و ساخته میشه وی هر کدامش موضوعات خاص خود داره، تدابیر خاص خود داره. سینه و بغل در کاهلا قسم باید تداوی شود که اولا باید پیش دکتر معالجش شما مراجعه کنین، باید عکس سینه شما گرفته شود، هرگاه ضرورت باشه تب شدید داشته باشین میتونه که معاینات خون شما چک شود یا دیده شود. بعدا تدابیر را که ما شما میگیریم، اولین کار خوبی را که ما شما میتونیم در اثنای به خاطر سینه و بغل اگر چی اونقدر مفید نیسته، شاید گلون دردی شما باشه یا شاید مربوط بعض مشکلات دیگه که دکتر صاحب بنام فرنجیت و لرنجیت و مثلا تانسلایت می باشه، اونها هم میتونه باعث سرفه های دواندار شما میتونه باشه.
تشکر دکتر. سو فکر میکنم یک شنونده دیگه هم روی خط تلفن داریم. مهربانی که زن رو پیجانه
زم احمد نیم لویدایی پتریکا مرکز سرم سر خلطه سر تماس کیم.
نیم خانم مهربانی که در روختی در جوان شتمانی پروگرام ده در سینه بغل ناروغی پرتباد بانه دکتر سب معلومات ورکی که کما پختان لره اینو تاسو که دشی دکتر سب سر مطرح گی.
بس زخ پلا دیماس اینه درد پیدا کهی، هر کال سی زم ایراشی دیمی پختی دیر درد پیدا کهی، نو که ډاکټر صاحب مهرباني وکړي چې درته مبارک معلومات راکړي.
تاسو ټلیفون نمبر مخه ته کوي ډاکټر صاحب، می خوین باز پرسش مطرح کړم مستقیما.
سید وروره تا خپل سو کلنی
تقریبا تدرس کلنی
خا د زړه ماینه کړی دی د تلویزیونی ماینه ماینه
نه ولاکه کړی مګر د ټټر ماینه نکړای دا
خا د قلب د قلب ماینه نه کړی
دی د قلب ماینه نه
کړی. ها صحیح شو.
مهربانی که انشاءالله دکتر صاحب په خپل وخت سره تاسو پوښتنه ته ځواب وایي. دکتر صاحب مهربانی، می شنوندې مو از پکتیکا محمد نعیم، اینا گفتن که هر وقت که زمستان میشه اینا د سینه از یاد درد پیدا میشه، د قبرغاشن درد پیدا میشه، علت ازیر شما چی میگین؟
برادر ما سوال خوب داشتن، سوال خوب کردن. یک تعداد مشکلات که مربوط سینه و بغل میشه و در اشخاص بزرگ که بالاتر از سن 5 سال می باشه دریافت میشه، اکثرا دکتر صاحبا به طرف برانشال اسما یا نفس تنگی که میگن، این هم موضوع موسمی می باشه که در موسم چی زمستان باشه، چی خزان باشه، چی گرمی باشه، تابستان باشه میتونه پیدا شوه و امو آلرژن یا امو انتیجن یا امو مشکلات را یا امو میکروبی که از بیرون داخل عضویت شخص میشه، میتونه عضویت شخص در مقابل از اون میکروب از خود عکس العمل نشان بده و باعث همین مشکلاتی که برادر ما ذکر کردن که سرفه میباشه، باعث قیطی نفس میشه، باعث در نفس میشه پیدا میشه.
تماس تلفنی دیگه هم داریم، ایره هم میگیریم. باز از شنونده های خود تقاضا میکنیم که 5-6 دقیقه اونا تلفن نکنن تا چیز پرسش هایی که جمع شدن با اینا به صورت مفصلا جواب داده بتانه. آزادی رادیو ده مهربانی و که زن رو پیجنه.
سلام علیکم.
و علیکم سلام. سنوم ما درور
محمد عزیم ظلمت و نسوالیش خبری که ما
مهربانی و که سب پختن مطرح که
دمال نکر سده ده پختن ده شو اسکره یخنی را خلی ده یخ جور سوال ده زمان را خلی ده وکور کې مليزان دی چې بس دا هر وخت ډاکټر دوا یې غني او سید چې فزې به یې او تبې په هیڅ تاثیر نه کوي.
اها تاسو ټلیفون او ټلیفون مخه ته کوي ک ډاکټر سپتا سونه کوم مستقیمه پښتنه ولري ممکن تاسو سره راځي کی
خاص سو مو شمال لري وروره تا خپل سو مو شمال
لري یو ماشوم لري مغه غدیر شپې کې ذکر مې وشل شپې کې چې دا زری له څه بسره خو دې سوې چې سر نه خو دې له څه نو کالو ده
خا دا سومره وخت کې چې دا ماشوم سینه بغل
نه اوسل شي کې دا اوسل شي
دا خپل سینه بغل نه
سینه
بغل خا صحیح شو.
الحمدلله مهرباني وکړه، ان شاء الله ډاکټر صاحب تاسو پوښتنه ته ځواب وایي.
برادر محترم هم سوال خوب کردن، طفلکایی که اکثرا در داخل خانه در محیط خانه سینه و بغل میشن، ارگاه بیرون از خانه نرن یا طفلای خرد میباشن که اکثرا بیرون از خانه نمیرن، ای اطفالا اکثرا از امو کاهلا یا پدرشان یا مادرشان یا همشیر بزرگشان زمانی که بیرون میرن انتانه میگیرن از بیرون، داخل خانه زمانی که میان و داخل خانه پس دوباره اوره توسط عمو سرفه های خودان، توسط عطسه خودان که میزنن، طفلک هایشان در بغلشان میباشد، طفلای خودان را میبوسن، طفلک های خودان در بغل خود میگیرن، عمو انتان هم میتون از طریق این سرفه، از طریق این عطسه خود به طفلک های خودان انتقال بتن و سرایت کنه. بنان از والدین محترم و از برادر محترم ما تقاضا میکنیم که زمانی که خودشان سینه و بغل می باشند یا اعراض و علائم امراض تنفسی را می داشته باشند، کوشش کنند تا حد امکانش که با طفلکای نازنین خودان نزدیک نشن و آنها را زیاد در بغل خودان نگیرند. کوشش کنند خودشان با دکتر معالج خودان مراجعه کنند، دوای مناسب گرفته و با طفل خودان با مو دکتر معالجش که دکتر اطفال می باشه باید مراجعه کنند و طفل خودان تداویشان بگیره، دوایشان مکمل با دوز مکمل مرشان تعقیب کنه، انشاءالله کدام مشکل خاصی.
تشکر دکتر سپفیزی. تا به حال شنونده های ما دو موضوع بسیار مهم را مطرح کردن که در افغانستان معمولا سر ازی صحبت میشه. یکی که اینا به دکتران مراجعه میکنن، دوای را که میگیرن دوای زینا به تاثیر میباشه، یکی موضوع. یکی که بعضی از فامیل ها یا وزه از که پیش دکتر برن مو خود ساختگی های را که در خانواده دارن یا از زمان های سابق که اینا دارن او را کوشش میکنن که خودشان سر مریض انجام بدن تا بتانن به وضعیت از اونا بهبود ببخشن. در رابطه به این دو موضوع، دواهای دکترها در این روزا چرا تاثیر نمیکنه؟ آیا این مشکل در دواست یا تشخیص مرض؟
سوال خوب هستم. اولی که مشکلات در خود دواهایی که از کشورهای مختلف در کشور ما سرازیر شده موجود است و دوم ای که والدین محترم یا طفلکای نازنین امو دوز دوا یا مقدار دوایی را که دکتر صاحب برشان توصیه میکنه با وقت زمانش باید برشان بته، با تعقیبش زمانی که دواشان ختم میشه باید دوا رو مکمل اول دوا رو ختم کنه، بعد از ختم دوا هم به دکتر خودان مراجعه کنه. یک تعداد والدین داریم، یک تعداد فامیل هایی داریم که رسم رواج به صورت عنعنوی در کشور ما باقی مانده، زمانی که به یک دو سه روز دوا را برای طفلکای خودان توصیه میکنن یا هر یا بزرگا توصیه میکنن یا میخورن، زمانی که عمو اعراض و علائم یا عمو مشکلات را که دارن یک مقدار رفع میشه دوا را قطع میکنن، دوا را تا آخرشون تا آخر ادامه نمیتن، بنان پس دوباره عمو انتان یا عمو میکروب یا عمو مشکلات کس دوباره ایجاد میشه. و در موضوع بحث دوم ما، سوال دوم ما که چرا والدین بعضی از کارهای خانگی را مثلا گذاشتن پلاستیک بروی سینه، مثلا بعض مشکلات دیگه که مثلا زمانی که طفلکاشون گلون درد میشه، یک تعداد بزرگای ما هستن، مادر کلانا هستن، گلون میگن گلون میورداریم. این در علم طبابت مشخصا کدام چیز ذکر نشده بلکه قابل قبول دکتر صایبا هم نیستن، باید به دکتر معالجش مراجعه شوه. با تداوی که مربوط به انتان است باید او انتیبیوتیک که از یامو احتمامات را که دکتر برش میگیره باید همون تعقیب کنه.
بله، پس سفارش شما با فامیل هایی که کار میکنن این است که چون مرض سینه بغل کدام مرض عادی نیست بلکه مهلک است و اینا باید نه وقت خدا به این مسائل ضایع نسازن، باید به صورت فوری پیش دکتر مراجعه نمایند تا به صورت درست از او تداوی از اون صورت بگیرن. درست است. انشالله تا به حال شنونده را روی خط تلفن نداریم. ازادی را دوی زدمان آوردون که روختی ها در جوان شتمانه خبخبروانه ده که غواری مکسر اڈیکه تنگه که زمان در اڈیکه شمیره ده 0599 شل 15 در سلویخت، بلا شمیره ما ده 0902-2015-50. زمان در ده اونه ده بحث موضوع ده سینه بغل ناروغی که پا ده ارتباط بانده کما پختانه لره اینو زمان ملما دکتر نه تاسو کولشه ده پختانه پا مستقیمه توگه مطرح که دکتر سه پا ده ارتباط بانده تاسو تا زواب در که زمان تخنیکی همکار اشاره که وچم داسو یو ها اوریدون که ده تلیفون پلی کده مهربانی و که رو را ازادی را دو ده زن رو پیشنه.
هلو
سلام علیکم. تلیفونی اړیکه پرې شوه. ډاکټر صاحب تر هغه وخت پورې چې زموږ نور اوریدونکي موږ سره تماسونه نیسي او د خپل مسایل تاسو سره شریکوي، یو مسله ته دې ته اشاره وکړي چې د برانچیت او د سینه بغل ترمنځ څه توپیر موجود دی. کله کله دلته په تشخیص کې هم ډېر کله ډاکټران نشي کولی چې د برانچیت یا د سینه بغل په منځ کې تشخیص وکړي، او دغه هم ډېر اوریدونکي دا وایي چې دغه مسله هم تر ډېره پورې د سبب کېږي چې ډاکټر لخوا کوم سپارښتنه ورته کیږي، کومه درملنه ورته پیلېږي، دا بیا اغیزناک نه وي، مؤثره نه وي. په دې ارتباط باندې که تاسو ویل تخنیکي همکار اشاره کوي چې کوم اوریدونکي دي، مهرباني وکړئ ازادي راډیو ته ځان راوپیژنئ. فضل د خدای مهرباني. زیا رحمان رو تاسو پوهیږئ چې د خبرونه د بحث موضوع د سینه بغل ناروغي د په دې ارتباط کې کوم پوښتنه لرئ نو ډاکټر صاحب سره مطرح کړئ.
ذکر ډاکټر صاحب چې زما یو ورور دی چې تقریبا اوه تور کال شاوخوا دی
کنه
چې ډېر وخت راهیسې راسینه بغل دی د عبدالغام ډېر زیات وي څو ګره دی مې کابل ته موټر جالبات یم راوستې دی دوایي ورکې دوه درې ورځې ښایي دوه درې ورځې ښایي بیا چې دا دوایي لږ شانه وخوري بس دا دوایي ته لږ شانه ښایي دوا جوړه نه راوړو دوایي سره دی وران شي ډېر وخت کېږي چې نه بغل دی ټول شپه ټوخېږي دغه مرض دی
ضیاء الرحمن رول تاسو ټلیفون مه بندوئ ډاکټر صاحب غواړي تاسو نه په دې ارتباط باندې مستقیما ځینې پوښتنې مطرح کړي
وروره دا څومره وخت کېږي چې سینه بغل ده
دا د ماشین دوم نه ده فلم ماشین څنګه پیدا شوی
د بلغم معاینه شو خو د توبرکلوز لپاره بلغم معاینه شو د سینې عکس اخیستې دي
او دا ټول اکشن اوس هم کور کې لرم موجود لرم هو هیڅ څه خواره مې ضرورت ورغلو وجود وایي چې دا کوم سره کمیږي څونه خواره چې ورکو او نه وخت نه کوي دا نه فاریږي
د شپې خلیږي عرق کوي خلیږي
او د شپې خلا کوي او لږه نه خوب دي خلا کوي
ها صحیح شو
مننه نور رضی الله الرحمن ان شاء الله تاسو ته به ډاکټر صاحب خپل سپارښتنه وړاندې کړي مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب د ضیاء الرحمن خبر مو ورده چې د دې ورور د اتکلند د ډېر ماشوموالي نه دوی چې د سینه بغل په ناروغي اخته دي ډاکټر ته چې کله هم مراجعه کوي نو دوه درې ورځې خوي د هغې نه وروسته په بیرته تبه راځي او بیرته خپل پخواني حالت ته ورګرځي اساسي ستونزه سره ستاسو په
مختلفو امراضو دی چې همداسې دوامدار مریضي لري مریضي ده چې د زړې مریضي ده د مشکلات د زړې مشکلات ده هغه ماشومان چې توبرکلوز ولري تیبي وایي داسې ماشومان هم همداسې دوامدار مریضي لري چې باید معاینه شي د بلغم معاینه شي د سینې عکس باید اخیستل شي د وینې معاینه شي زه خو داسې وایم چې دا معاینات تکمیل شي چې په کور کې نور څوک توبرکلوز نه لري خو دا کوم ډېر خطرناک مشکل نه ده او چې نور څوک هم په کور کې دا همسایګانو او د فامیلو خواوشا کې نور څوک هم هغه توبرکلوز ولري دا خامخا توبرکلوز بی توبرکلوز بی خو دوایی دوامدار اخلی اوس دا پروتوکول WHO پروتوکول چې اشپاک تر نه میاشتې باید دوایی واخلی
یعنی ستاسو اساسی مسله معلومات دا دی چې ممکن دا د سینه بغل ناروغي نه وي دا بلکې توبرکلوز
توبرکلوز او یا هغه د زړه مشکلات دی
بیا هم دلته د تشخیص مسله شو چې دا غرور ویل شي دی تل ډاکټر تخپل ناروغ بیای هغه ورته د دوا ورکې خو بیا دوه ورځې دا غنور صبر ته خدغه شي دل دوس اساسي ستونزه سره آیا تشخیص نه کیږي که څنګه
دا خو تشخیص هم لګ مشکل ده تشخیص هم لګ مشکل ده تاسو پوهیږئ چې د اقتصادي مشکلات هم په افغانستان کې ده زموږ هغه فامیلونه کې ډېر هغه مشکلات لري د اقتصادي چې معاینات نه کوي معاینه خانې ته لاړ شي او وایي چې د ډاکټر صاحب دا پیسې واخله او دا یو نسخه ماته ولیکه چې دا ماشوم خشي ان شاء الله دا ورولت علي کمیونیسي دا مشکلات رفع شي دا معاینات وکي د سد سینې عکس واخلي او د بلغم معاینه شي ان شاء الله حقيقي
یعنی تاسو اساسي سپارښتنه بیا هم اوریدونکو دا چې کله هم چې کمسوک نه جوړ کیږي کله چې ډاکټر ته ورزي باید د بشپړ معاینات وشي یوازې باید په دې اکتفا نه شي چې ډاکټر صاحب نه نقصه ولیکل شي او په هغه وخت سره د د ستونزه د حواري لپاره هڅه وشي بلکې ټول معاینات وشي سو کول شي اساسي ستونزه چې د هغه را د معلومه شي
تشخیص شي
فکر کوم بل یو اوریدونکو د ټلیفون په لیکلو بر ازادي راډو د زنده په جنې او بخې تاسو غږ باندې صحیح نه پويګو کله غونې ځای بدل کړي تاسو د پکتیکانه خبرې کوي زموږ د خبرونې موضوع د سینه بغل ناروغي د کر ډاکټر صاحب نه کوم پوښتنه لري کېدې شي تاسو مطرح کړئ سینه خوږیږي او قی هم وسره راځي دومره مسئله باندې پوه شو مریض څومره دی سو کلن دی ماشوم دی غټ کم کس دی خا ستونزه هم دغه یو ده چې په سینې درد راځي او قی کوي ورسره خو سینې خوږیږي او سر درد کوي. ډاکټر صاحب تاسو پښتنه یاداش کړئ، ان شاء الله تاسو ته خپل جواب وای. مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب.
دا ماشوم چې دیالیسو میاشتنه ده، دوه مشکلات پکې بی، اول سینه بغل ده چې نومونیا وای، او دوم برانشولیت ته وای چې دا ډیر مشکل او ډیر غټ مشکل نه ده. دا چې اول برانشولیت بی چې ماشوم تبه نه درلوده، دا برانشولیت ده، دا جوش وبو ورته وری کا هغه محیط پرتوبه کا، دا ډیر مشکل نه ده. چې سینه بغل بی چې نومونیا ده، ډاکټر ته مراجعه وکه، او آنتی بیوتیک هغه دا شاین چې ډاکټر تاسو ته لیکي دا دوايي واخلي.
مننه ډاکټر صاحب. افغانستان کې یو بل مسله هم دا ده چې په لرو پرتو سیمو کې د غرور چې د کمزینه زنګ وهلو پکتیکا هم داسې ولایت ده چې هلته روغتیاوي اسانتیاوې ډېرې کمې دي، او هلته خلک مجبور دي چې ډېر اوږده اوږده مزلونه وکړي سو روغتیایي کلینیک ته ځان ورسوي. نو د دې د خاطر لازمه به دا وي چې کمې سپارښتنه چې تاسو کوئ او کمې سپارښتنه چې د نورو ډاکټر صاحبانو لخوا کورنیو ته کېږي، په خپل چاپیریال کې دغه مسایلو ته دې په پام کې وکولی شي د یو سم چاپیریال پر رامنځته کولو سره د خپل په کورنۍ کې په خپل ماشومانو کې د ناروغۍ د خپرېدو مخنیوي وکړي. ورو د دریو بجو ته په نزدې کې دوه سره یو، د دریو بجو کې به تاسو د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه واوري. د هغې نورو سبب بیا هم د ډاکټر صاحب سره خپل بحث ته دوام ورکړو. البته زموږ د دې اونۍ د بحث موضوع ده د سینه بغل ناروغۍ. زموږ هغه اوریدونکو چې غواړي په دغه خبرونه کې برخه واخلي او خپلې پوښتنې مطرح کړي، هغه ته مو د ټلیفون شمیرې اعلان کړي دي. دوی کولی شي چې ډاکټر صاحب خپل پختن مطرح کی او سس پارختنه چې د ډاکټر صاحب لخوا کیږي، د هغه په عملی کولو سره کوم ستونزې سره چې مخ دي د هغه د پر د حل یو لار پیدا کی. دریو بجو ته د نقد کېدو په حل کې یو فریبا واحدی را سره پستیډو کده، او د وس وخت د پر د دری خبر نه وړاندې کوي.